ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری مریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 14 د 2015 کال د نومبر 15 ده. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې له مخکې په جرمني کې منل شوي او پرون سې شنبه په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډی پی خبري آژانس راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیز ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. دا د جرمني د هغو پروګرامونو یوه برخه ده چې په ځانګړي ډول له خطر سره مخ افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ییزو کارکوونکو د بشري حقونو د مدافعینو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي یا ورته د منلو ژمنې ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اووه کسان پکې مړه شول، د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاق وړونکو محاکمه د سېشنبې په ورځ په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه ادباد غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او بریتانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسما تورن کړي دي. دا کښته چې 15 کډوال پکې سپاره و، د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالې څخه انګلستان ته په لاره و چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکو د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راوایستل او د یو بل تن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د راپورونو له مخې د څو اروپایي هیوادونو لخوا ترسره شوو پلټنو وموندله چې په فرانسه او جرمني کې د قاچاق وړونکو یوې منظمې شبکې هغه کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل انګلستان ته بیول. ویل شوی دغه شبکه د عراقي کوردانو لخوا اداره کیده. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. ویل کیږي چې قاچاق وړونکو انګلستان ته د تګ لپاره له هر کس څخه څه کم یو نیم زر ډالر اخیستل. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوال د انګلستان کانال له لارې په کوچنیو ربړي کښتیو کې بریتانیا ته د تیرېدو هڅه کوي چې ډیری وختونه له خطرناکو پیښو سره مخ کیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو بده پیښه 4 کاله مخکې رامنځته شوه چې 28 غیر قانوني کډوالو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړې چې لسبان د 3 کلونو رئیس په زندان کې وو او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو 40 کلن سیسل کوهلر او 23 کلن ژاک پیرس د 2023 کال په می میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د دغې جوړې چې دواړه ښوونکي د کورنیو ویلي چې دوی په یوه سیاحتي سفر ایران ته تللي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشې کېدو د آرامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشې شوي او تر هغو به تر څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر یې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوئل بارو فرانس 2 تلویزیون ته وویل چې هغوی د فرانسې د سفیر په استوګنځي کې دي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. خو نوموړي په دې اړه چې دوی ته به کله له ایران څخه د وتلو اجازه ورکول کیږي له څه ویلو ډډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د 2 کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رويټرز خبري ایجنسی چې دغه مسوده یو کاپی تر لاسه کړي په وینا ډیپلوماټانو ویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کې دیش بدلون عمومي روانونه ل یو شمیر هیوادونو سره شریک شوی خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه وړاندې شوی. تر اوسه نه څرګند چې واشنگتن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدای شي. خو دی ویاند د ترتیب شوي مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یو میاشت مخکې د ترامپ د شلو مادو د طرحې پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې په غزه کې له 2 کلنې جګړې وروسته اوربند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کېږي د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له تصویبېدو وروسته عملي کېږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډله پرون سیشن به خپل لومړی لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډلې تیرونه د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه. خبرونه ملازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رډو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ په اسلام کلا پوله کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي.
این تعلیق ها میتواند پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشد.
دا زندونه بدی پایلی لری.
سیف د چلدرن وایي په شمال کې وروستۍ زلزلې تر ډېره ماشومان سخت بیرولي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی موشد داده بودیم. کلگی چیم بیزد
په پاکستان کې ډیره یوش مرافغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړي باید سمدستي اقدام وکړي.
خبریالان ډېر په سخت حالت کې ژوند کوي او هیله ده چې نړیوال بنسټونه د دغه خبریالانو یو کار وکړي.
او د تورخم دواړو غاړو ته ایسار شوي مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانیستنې غوښتنه کوي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اسلام کلا په پوله کې خپل فعالیتونه ځنډولې. د دې سازمان یو لوړ پوړي چارواکي پرون سیشن به فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دا پریکړه په سیمه کې د خزینه کارکوونکو پر کار د طالبانو له لوري د نویو محدودیتونو له لګولو وروسته شوې ده. د کډوالو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا پریکړه به پر هغو افغانانو منفي اغېز وکړي چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
ملګرو ملتونو ویلي د اسلام قلعې په پوله د ښځو په کار د طالبانو د نویو محدودیتونو له امله دغه ادارې او بشرپاله شریکانو یې دغلته خپل سرحدي فعالیتونه ځنډولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راتوات فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه سېشنبه د نومبر په 4 وروسته له هغې وشوه چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي. هغه د دغه نویو محدودیتونو جزئیات نه دي څرګند کړي خو ویلي دي چې دې کار د بشري مرستو په بهیر کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. راتوات ټینګار کړی چې د ښځینه کارکوونکو لښتونه فعالیت پرته ښځو ماشومانو ته د مرستو رسونه ناشونې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلام قلعې په پوله کې د یوې نړیوالې ادارې یو کارکوونکي ازادي راډیو ته ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې وروسته له هغې خپلې چارې ودرولې چې 2 ورځې مخکې د هرات ولایت د کوهستان ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو ښځې له کاره منع کړې. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي چې شاوخوا 60 ښځو په روغتیا روسیې برخو له دې ډلې د زیږون، واکسین، تغذیه، رواني درملنې او په نورو برخو کې په اسلام قلعه کې له نړیوالو ادارو سره کار کوه.
د کاستان امر بالمعروف راغی او وی ویل چې ستاسو د کار ډول چې کوئ اسلامي نه دی، قانوني نه دی. څوک چې دلته کار کوي موږ پرې نه یو خبر. شکایتونه راغلي، داسې خبرې یې وکړې.
د کډوالې د برخې یو شمېر کارپوهان د دې ډلې عبدالرزاق عدیل وایي د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو د سرحدي مرستو ځنډېدل د دې ډلې نقدي، روغتیا او د سرپنا مرستې به بې وسه راستنېدونکي لا زیات فشار سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
این تعلیق ها میتونه پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشه.
دا زندونه بدی پایلی لري. د ښځو او ماشومانو د لاس زیانمنېدو، د حیاتي خدمتونو د نشتون، د نقدي او غیر نقدي مرستو د بندېدو، د بشري ناورین د ژورتیا او د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځي.
تشدید بحران انساني او افزایش بې ثباتۍ در افغانستان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په پیل څخه د سپتمبر تر لسمې پورې ایران څخه له 2 میلیونه زیات افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. اسلام قلعه د افغانستان او ایران ترمنځ یو له مهمو سرحدي لارو څخه ده او ډېری افغان کډوال له همدې لارې هیواد ته داخلیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې 100 کال له دې لارې تر 1.2 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې له دوی څخه شاوخوا 60% ښځې دي. طالبانو په 2022 کال کې ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او دا بندیز یې په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته هم وغځوه. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR نږدې 2 میاشتې مخکې ویلي وه چې په دې اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندېدو له امله د راستنېدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه درولي دي. که څه هم یو شمېر بېرته راستن شوي افغانان شکایت کوي چې افغانستان ته په راستنېدو سره یې له ملګرو ملتونو او نورو ادارو لازمې مرستې نه دي ترلاسه کړې، خو UNHCR ویلي چې دوی به راستنېدونکو ته نقدي او نورو مرستو ته دوام ورکړي څو د هغوی د بیا میشتېدنې بهیر اسانه شي.
و امریدل چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په د اسلام کلاپ بندر کې خپل فعالیتونه ورسله هغه وزندول چې طالبانو خزینه کارکونکو د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې کار کولو منع کړي. لازیان ګالو افغانانو سره د مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندوی ماسو په د مرستې په برخه کې البته یو خنډ هم ده. په دې موضوع کې د ښځو پر کار د طالبانو لوري لګول شوی بندیز دی. دې ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د افغانستان په شمال کې د وروستۍ مرګونې زلزلې له زیانمنو شوو سره پرون د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ هغوی ته د جنسیت او بشري حقونو پر بنسټ د بشري مرستو رسولو غوښتنه وکړه. خاغلی بینت پر خپل ایکس پانا پی او بیان که پدی اره کچه هم نور جزیات ورنکل، خو پر خزو ده طالبانو لخوا لگول شو محدودیتونو تا پا پام سره چه دوی دی نورو برخو ترچنگ دی ملگرو ملتونو پی دارو او نریوالو مرسندوی محسوک لکار کولو را گرزولی لی دردول طبیعی پی خو سره انتقادون راپورت کیگی چه ده زیان منو شو خزو او جونو سمبلاس نموی نکیهی. خاغلی بینت لدی مخکې د اکتوبر په 13 په خپل ایکس پانا په یو بیان کې ویلی چې د نن خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ او خبرداری ورکړ چې افغانستان نن ورځ د جنسیتي برابرۍ له تر ټولو سختې او سیستماتیکې ځپنې سره مخامخ دی. د نوموړي په خبره د له دولتونو څخه غوښتنه کړې چې طالبان عادي ونه ګڼي او د بشري حقونو په اړه ټینګ ودرېږي. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې تر ډېره ماشومان سخت بیرولي دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته روغتیایي ډلې استولي دي. په عین حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وایي د زلزلې ټکانونه خورا قوي او سخته ویره رامنځته کړې ده.
د سمنګان ولایت اوسیدونکي 14 کلنه نادیا فیضی وایي د وروستۍ زلزلې پر مهال سخته ویرې واخیسته. هغې ازادي راډیو ته وویل چې آن له تېرې ورځې راهیسې د ویرې له امله خپل ښوونځي ته لا نه ده تللې.
د بلخ د مزار شریف خار یو دولس کلنه اوسیدونکی مهسا هم ورته کیسه لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی ما وحشت زده بودیم. کلگی چغ میزد، برق هم نبود و تاریکی، ما چون که من خودم چه قسم بیرون برم بدم، مادرم چغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه بیکشید. دیگه تا صبح در بیرون بودیم که بیفتیم پس لرزه باز نشه.
ده همدی ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالرسول هم وویل چې وروسته زلزله د دوی ماشومان سخت ویرولیدی.
ډیر ویریدو، په ځنګړي ډول ماشومان دوی دومره سخت ویریدلی وو لکه سخته تبه چې پرې راغلی وي. وروسته چې زلزله ختمه هم شوه، دوی ویریدل او ویلې چې موږ په غې کې ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلینډ هم په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر دریمه په افغانستان کې د سیف د چرلینډ د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیرې سمیرا رحمان له قوله لیکلي، ماشومان سخت ویریدلې ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تېښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداری ورکړی چې د ماشومانو په رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی په رارسېدو دی او وار له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلن ویلي اغېزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په درېمه دغه نسبتا زورورې زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړې رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډېر ځپل شوي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغېزمن شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 955 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلن له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سختې زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هېواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلي وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمره ماشومان او امیدوار او شیدې ورکوونکي مېرمنې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان کې مرګونې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 255 ماشومان وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د تورخم دواړو غاړو ته سر شوی مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي. د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن د کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې له تیرو نږدې درې اونیو راهیسې پاکستان تړلې، خو د تېرې شنبې په ورځ یوازې د تورخم دروازه او وروسته البته د سپین بولډک هم د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانستله چې پاکستان له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته په زوره ستنوي.
یوه افغانه میرمن چې خپله ناروغه مور یې پیښور ته د تګ په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولي او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معمول سموده رئیس ناروغه ده. ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو، خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي، مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خارګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غنیو او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنې ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د غنی غونی او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامله له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته ویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جای نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
در راپورونو لمخه د کډوالو مسافرو سربیره دواړو لوري او تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مادي زیانونه نړولي. د کرخې د دواړو لوري او سوداګرو له پاکستانه غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانی زیو سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر درېمه د کډوالو د ستنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو چاته پاکستان ته د غوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ خپل اکسپانه لیکلی چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وغوښتي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي وو چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 1200 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خبره شوې ویلي وو چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي وو چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 19 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
د طالبانو د حکومت چارواکو ویل چې د دوشنبه په ورځ یوازې له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هېواده ایستل شوي وو بېرته خپل هېواد ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې د عالي کمیسیون د دارالانشا شمېرې خبرې کړي چې له مخې د دغو نویو ستنه شوو ډېره برخه یعنې نږدې 9,000 پر تورخم راوختي، نور څه کم 6,000 د کندهار سپین بولدک او نږدې 1,000 تنه د هلمند بهرامچی لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو دغه لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لویې لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستي چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړي باید سمدستي اقدام وکړي. یو شمېر دغو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل په تېره یوه اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول زیات شوي او دوی ویرې لري چې ونه نیول شي او له دې هیواده ونه ایستل شي. دا خبریالان همدارنګه وایي د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي او دوی اوس په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزې غواړي، داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمدید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
نو دا لانجه شته دي، تشویشونه شته دي، مشکلات شته دي. نو په هغه ورځ پولیس راځي او موږ ته کورونه هم تلاشي کوي، فقط ویزا غواړي چې ویزا مخپله دولت بند کړی دی خبریالانو ته.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې و، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبریالې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی و گلو تامر کرده چه موقع افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دکور کرده کول یا ده پیسو بدلول لکوی د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی. تر څنګ یې هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیاتو ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشو رانیولی. دا وضعیت د خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست دشت گذار تا نمیده چونو اینا میگم شما غیر قانونی سی
لگور به هر هیچ و تلیه نشو زکا و ایتاس و ناقانون هی دیو رازو که خوب یه خی کور که بندیانیو دا چه دا دوارو هیوادونو ترمز علی که ترینگلی شوی پا مکردوالوی سخت فشارونا راوستی دی.
پاکستان دا اکتوبر پر نهمه پا کابل و پکتیکا کی هوایی بریدونه در سرکلل چه ملکی افغانانو تا هم پکی مرکزو بلا واوخته. دا طالبان حکومت چه دا غبریدونه دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و باله دا غچ اخیستنه پا پاری دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچل و بریدونه وکلد چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسکونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوه کې د موقت اوربند پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استانبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړ لوريو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روان نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استانبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش د یاد سازمان د کډوالو عالي کمیشنرۍ د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیازلی واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلی دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته جمعه شکر چې مې یواز نیولای تاسو د ما نظر خدا غدا سی په ترافیکونو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پوهیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکړي خو هغه کخ یا سدي کرل یا هغه حاصلات ورنه کړي، دا د دې د نه پوهاوي له وجې څخه. نو د ما نظر دا غدا دغه خلکو ته سي کوم خلک کروندګر دي دوست باید پوهاوی ورکول سي. په هر ولسوالۍ کې باید انجینران وي، هغه انجینران چې دوی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل شاپه ډیر کنټرول کوي. نو دغه سي په زراعتي شوبو کې باید دوی انجینران خلکو ته هوای ورکړي. نو دا ما نظر. السلام علیکم.
سلام، پای محمد خواجه حکمرلیم دی خوست ولایت څخه. زه د نجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم. باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټولو افغانانو دپاره دا یو ډیر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.